سلور بجی شوی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو، په روانه خپرونه کې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د روانې غونډې په اړه پر راپور سربیره پر ګڼو نورو مسایلو راپورونه لرو چې له خبرونو وروسته به وړاندې شي. په پیل کې تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاموکریده د سات د مهم خبرونو لندیسته. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي لشتلژه 15 اروپایي هیوادونو افغانستان ته د 2000 اضافي عسکرو د استولو ژمنه کړې. نن سهار وختي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شول. او د افغانستان جمهور رئیس وایي غواړي له ملا عمر سره خبرې وکړي، خو په دې صورت کې چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ وکړي. خبرنا تفصیل. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن نن وویل چې له تروریزم سره په جګړه کې د امریکا د متحدو ایالاتو لشتلژه 15 ملګرو هیوادو د تقریبا 2000 عسکرو د استولو ژمنه کړې او تمه ده چې نورې ژمنې هم وکړي. د ناتو عمومي منشي نن په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د تازه دمې عسکر به تر 2000 لس کال کې افغانستان ته ولېږل شي.
At least 25 countries will send more forces to the mission.
شغلی اندروس فوغ راسموسن وایي لشتلژه 15 د هیوادونه به په 2010 کال کې افغانستان ته اضافي عسکر ور واستوي. دوی د 2000 تازه قواو ژمنه کړې او نورې ژمنې هم کېدونکې دي. نو د امریکا له پلان سره یو ځای ویلی شو چې په 2010 کال کې به لشتلژه 10000 نور عسکر افغانستان ته ولاړ شي. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي ویلي و چې افغانستان ته د زیاتو عسکرو استول د ستونزې اصلي حل نه دی او په دې هیواد کې پرتې قواوې باید ځان د اوږدې مبارزې لپاره تیار کړي. په همدې غونډه کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلبند وویل چې په افغانستان کې د عسکرو لرونکي هیوادونه باید په دې دقیق غور وکړي چې په افغانستان کې د موافقت لپاره څومره پوځي او ملکي مرستې کوي. نن سهار وختي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو او ملي اردو ګډ عملیات پیل شول. د هلمند والی محمد ګلاب منګل:
د امنیت د پراخولو په مقصد په نوزاد کې عملیات پیل شوې دي او عامل منفعه تاسیسات لکه کلینیک، مکتب، شاوخوا سیمې د ډېر زر پکېږي د مینونو څخه او لږ وروسته د بیا رغونې کارونه همغه ساحه کې په پلان کې دي.
وستوالو طالبانو په دې عملیاتو کې نړیوالو قواو ته د تلفات وړولو ادعا کړې، خو حکومتي لوري دوی خبر رد کړی. وروسته په خبرونه کې په دې اړه رپورت راځي. د افغانستان جمهور رئیس وایي غواړي له ملا محمد عمر سره په هغه صورت کې خبرې وکړي چې نړیواله ټولنه د دغو خبرو ملاتړ وکړي. جمهور رئیس حامد کرزي له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي چې یقینا چې له ملا عمر سره خبرې کوي، خو په دې پوهیږي چې دا کار به یوازې د دله خوا او د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته نه وي. د افغانستان جمهور رئیس دغه څرګندونې له اسوسییټډ پریس اژانس سره په خپل وروستۍ مرکه کې کړې دي. د وسلوالو طالبانو مشر لا توکل نور رئیس پټشون کوي او ګمان کوي چې په پاکستان کې اوسي. د ازادي رادیو خبريال رپورت ورکوي چې د پاکستان په راولپنډي شهر کې د لمانځه پر مهال په 14 او تر هغه وروسته په ډزو کې نن لسهاو کسان مړه او زخمیان دي. پولیسو ویلي چې ډزې په راولپنډي کې د پاوز مرکزی اډې ته نږدې سوي او په مسجد کې د پاوز له مرکزی اډې چې یوازې 1.5 کیلومتر له پوځي مرکز څخه واټن لري ډزې سوي. د په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل راهیسې د اسلام آباد شهر په زړه کې تر ټولو وروستۍ 14 ده. وروسته به په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل وړاندې سي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي باور نه کوي چې د القاعده د تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ دی. یوسف رضا ګیلانی د خبرې پرون په بریتانیا کې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره د پاکستان د هڅو په اړه په څرګندونه کې وکړې. د پاکستان صدر اعظم په ښکاره افغانستان ته د 10000 عسکرو د استولو لپاره د جمهور رئیس اوباما د پریکړې څخه ملاتړ رد کړ او ویل چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د امریکایي عسکرو د تګ او له پاکستان سره د امریکا د مرستو د پروګرامونو په اړه زیات معلومات غواړي. بریتانیا ته د یوسف رضا ګیلانی تر سفر مخکې د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون له پاکستان غوښتنه کړې و چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري زیاته کړي. چارواکی وای چې د بنگلاديش په شمال ختیځ کې یو کشتی ډوبه سوی او لښت لږه 15 درشتنه مړ دي. پولیسو ویلي چې په وژل سویو کې زیاتره کوچنیانو. په کشتی کې لښت لږه سلطنه سپارو. دا دوهم وار دی چې په روانونی کې په بنگلاديش کې ورته پیښه ترسره کیږي. د جمعې په ورځ د بنگلاديش په جنوبي سواحلو کې وکشتی چې لښت لږه 1500 کسان پکښې سپاره و غرق سول او لښت لږه واتیا تنه مرسول لسهاو کسان لا هم ورک دي. او د روسیې او ناتو شورا د ګرجستان له جنگ وروسته د اول ور لپاره نن غونډه کوي. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په برسلس کې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې د ناتو د هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبري وکړي. د روسیې او ګرجستان د تیر کال له جګړې وروسته کله چې مسکو بیلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا او جنوبي اوستیا په رسمیت وپیژندې او ناتو ورسره خپلې اړیکې پرې کړې، نننۍ غونډه د روسیې او ناتو د شورا لومړنۍ غونډه ګڼل کیږي. د ډیپلوماټانو په حواله ویل شوی چې تمه د ناتو او روسیې د نن ورځې په غونډه کې درې سندونه لاسلیک کړي. لومړی سند د یوشتمې پیړۍ د ګواښونو او امنیتي مسایلو د ګډې څارنې په اړه دی. دوهم سند په راتلونکي کال کې د ناتو او روسیې د همکاریو د پلان او دریم د ناتو او روسیې د شورا د راتلونکو اهدافو په اړه دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. په راپورونو کې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه چې اوس هم روانه ده معلومات درکو. په دې غونډه کې څو هیوادونو افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو ژمنې کړې دي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په اداري فساد کې پر ښکېلو ځینو چارواکو تورونه ثابت شوي او د ځینو په اړه څېړنې روانې دي. افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې به د کوکنارو اړولو بهیر پیل کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د روغتیا وزیر وایي چې هغه کاروان چې د پکتیکا ولایت سهمیه د دارو درمل پکې بارو هغه له وسلوالو مخالفینو څخه ژغورل شوی دی.
دا شپک سوا شپیته کارتانه چه در میشینی اکمالات دی ولایت دی پکتیکا و دا کاروانو انشالله شرن مرکز دی پکتیکا ترسیگی.
د افغانستان د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا په اړه مو یو تحلیلي مطلب هم درته غوره کړی چې له نورو مطالبو سره یو ځای په دې خپرونه کې اوریدای شئ. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې راټول شوي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې د ناتو غړو او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته د زرګونو اضافي عسکرو د استولو ژمنه وکړه. د امریکا ولسمشر براک اوباما د سه شنبې په ماښام د افغانستان د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په خپله وینا کې افغانستان ته د 10,000 اضافي امریکایي سرتیرو د استولو ژمنه وکړه، خو د امریکا له متحدانو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې افغانستان ته نور محارب عسکر او پوځي ترینران یا روزونکي واستوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه د نورو معلوماتو لپاره هم د شبه د ازادۍ راډیو خبریاله فریدا هوټ سیفی د ټلیفون په مستقیم ارتباط کې را سره ده. فریدا جان سلام، څه پریکړو نه تاسو خبر شوي چې د ناتو غړو هیوادونو به په دې غونډه کې کړي وي؟
زه دا اوس په بروکسل کې د ناتو په اصلي مرکز کې د خبریالانو په کوټه کې یم. فقط څه شی به مخ کې د ناتو عمومي منشي اندرس فوک رسموسن خبریالانو ته خبري وکړلې. البته په حقیقت کې نن سهار چې د افغانستان په اړه د ایساف په چوکاټ کې د ناتو غونډه جوړه شوې وه، د افغانستان په اړه د حقیقت کې پای ته ورسېده. څه شی به مخ کې اوس لږ وخت وروسته د ناتو دوهمه غونډه شروع کیږي چې البته هغه کې خپل نور مسایل دي چې د افغانستان په اړه مستقیما پکې خبرې نه کیږي. خو په دغه خبری کانفرنس کې د ناتو عمومي منشي د خبرو وکړه چې څلور سرویس هیوادونو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، 15 هیوادونو په ډیر یعنی کلک ژمنې وکړلې چې افغانستان ته به خامخا البته ټولو په یو غږ او ټولو په دې باندې متحد وو، بېله کوم شکه چې افغانستان ته باید مرستې وکړي. هغه په ځانګړې توګه د هر یو نوم ونغستو، خو دای وویلې چې دغه 15 هیوادونه به په مجموع کې په 2010 میلادي کال کې 1000 نور عسکر افغانستان ته ولېږي، چې دا د امریکایي عسکرو د 10 شمېرې سره په مجموع کې د ناتو د غړو هیوادونو د عسکرو شمېر په افغانستان کې د نوې عسکرو شمېر 10000 ته ورسیږي. البته یو خبره چې د ناتو عمومي منشي باندې تاکید کوي، هغه دا و چې د خپل افغانانو وظیفه هم د نړیوال ټولنه غواړي چې په افغانستان کې امنیت تامین کړي، ولې د خپل افغانان هم باید پکې برخه واخلي.
بله فریده جانې،
بله
د پراپورنو کې مونږ درلودل مخکې مهم یادونه وکړه چې ایتالیا د تقریبا 0 عسکرو د استولو ژمنه کړې او ځینو نورو هیوادونو هم د ناتو عمومي منشنن په خپل وینا کې داسې د کوم هیواد نوم له ایتالیا پرته د کوم هیواد نوم په ځنګړي توګه یاد نه کړي چې په ډیر شمیر د عسکرو د استولو ژمنه دی کړې وي افغانستان ته.
اغه په مشخصه توګه د هیڅ هیواد نوم باندې غوښتو په خبري کانفرنس کې، ولې په مجموع کې ویل چې د ناتو ټول غړي هیوادونه د ته چمتو دي چې افغانستان ته عسكر ولېږي په مجموع کې ټول، ولې د دې ترڅنګ د خبرو وکړه چې په لندن کې راتلونکي اونډه چکیږي، هغه کې به په ځنګړي توګه په دې باندې ډیر نور معلومات ویل شي او خبرې به وشي، بحثونه به وشي او په ځنګړي توګه به بیا د هر هیواد برخه او د هر هیواد په عملی بڼه د عسكر د لیګلو او د چکمو برخه کې وکړ کې په دې اړه بیا ډیر رڼا واچول. متاسفانه په دې برخه کې په ځنګړي توګه په مشخص ډول د هیڅ کوم هیواد نه ویل چې کوم هیواد څومره لیږي، ولی دلته د غونډې ترڅنګ چې معلومات د خبری رسنیو څنګه یا د میډیا څنګه د ناتو خبري دوی بیلابیل ارقام خبري چې البته تاسو هم په خبرونو کې د بیلابیل خبري اژانسونو د لارې به اتمنه غستی چې مثلا ګرجستان نه زر او مثلا نور بیلابیل هیواد
نه سبب کنه ورن
نه سبب بخینه سبب په بیلابیلو هیوادونو ژمنې کړې دي، لکن رسمو سن په ځانګړي توګه په دې رسونه نه
د سیکاریږي چې د ولسمشر باراک اوباما وینا د امریکا پر متحدانو ډیر مثبت اغیز کړی چې په دوی په ډیره کلک ژمنې سره افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو تعهد کړی. داسې یو مثبت عکس العمل تاسو د غونډې په ویناوالو کې او یا په مطبوعاتي کنفرانسونو کې چې چارواکو ورکړي دي ستاسو ته سترګو شو، تاسو احساس کړ؟
دا خبرې چې موږ کوو ځینې زمينه پیدا کوو چې ځینو کسانو سره خبرې وکړو د ناتو د غړو هیوادونو د استازو سره او د نن دوی چې خبرې کوي خبري کانفرنس کې یو شی چې ما تقریبا په نظر کې مې نوې خبره بریښي نسبتا هغه د چې په خوا به یوازې په افغانستان کې دغه د عسکرو د لیګلو او د جګړې مسله ډېره وه، خو اوس دا ځلې په دې باندې ډېر فکر کېږي چې څنګه خلکو ته د کار زمینه پیدا شي، څنګه خلک برخه واخلي د امنیت په مسایلو کې. دغه لارو چارو باندې دغه د عسکرو د روزلو په مسلې باندې ډېر زیات ټینګار کېږي او فکر کوي نړیواله ټولنه اوس چې که چېرته افغانان په خپلو خپو ونه درېږي نو دوی به هېڅکله د دې توان ونه لري چې یعنی دا امکان به نه وي چې په افغانستان کې ثبات راشي. د خبرو د عمومي خبرې چې سړی اوري تر اوسه پورې خبري کنفرنسونه کې دي کې او د بحثونه کېږي توجه دې ته ډېره زیاته ده، حتی دغه عسکرو مسله او د امنیت د تامین مسله ډېره دې خواته ده چې خلک څومره برخه واخلي. بله
او دا دقیقا همغه ټکي دي چې د ولسمشر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په وینا کې یادونه شوې وه.
هر یو دا خبره کوي هم د ناتو عمومي منشي او هم د ناتو نور غړي هیوادونه استازي چې دوی ټول د امریکا د دې نوې پالیسۍ دغه د انتقال د مسؤلیتونو د انتقال د پالیسۍ ډېر سخت ملاتړ کوي او هر یو کوشش کوي چې که وکولی شي خپل سهم ادا کړي او وکولی شي افغانان د افغانانو ملاتړ وکړي او هغوی دا قدرت او دا توان پیدا کړي چې دغه مسؤلیت خپله په خپل لاس کې واخلي او دا ژمنه هم د دې سره کوي چې دا نړیواله ټولنه به تر ډیره وخت له افغانستان سره نن د ناتو ممون چې په خپل خبرو کې یو خبره تاکید وکړي چې په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه کې و دوی ویلي چې یو برخه د خبرو دا و چې په میډیا کې خبری رسنوي کې دغه د ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ د اعلان وروسته یو ډول فکر خلکو ته پیدا شوی د خبره کېږي چې پس اتلس میاشتو به عسکر بیرته ووځي هغه د اطمینان ورکړو چې دا د دې معنا نه لري چې عسکر ووځي او افغانستان په خپل وضعیت پرېږدي بلکې دوی به دومره کار کړی چې هغه د انتقالي دورې د مسؤلیتونو د انتقال هغه اوله دوره به ختمه شي وي او دوی په دې اطمینان حاصله یو وي چې تر څو چې نړیواله ټولنه مطمئنه نه وي چې په افغانستان کې ثبات نه دی راغلی هېڅکله به افغانان یوازې پرېنږدي.
تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریاله فریده هوټ سیفی و چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له جریانه خبر راکو. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لوري افغانستان ته د 10,000 نور سرتیرو د لیږلو له اعلان وروسته لکه څنګه چې د میرمن سیفی په راپور کې مو هم په څرګندونو کې مو واورېدل یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته د عسکرو د لیږلو لپاره تیاری وښودله. مخکې یادونه وشوه ایټالیا د شاوخوا 0 سرتیرو د لیږلو اعلان کړی، ارمنستان د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د قواوو استولو ته چمتووالی ښودلی او ګرجستان ویلي چې 900 ځواکونه به افغانستان ته ولیږي. له دې مخکې برطانیې ویلي و چې چمتو دی 1500 سرتیري افغانستان ته واستوي. اسمت سروان د دې نویو ژمنو په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ارمنستان وایي چې افغانستان ته به راتلونکی کال یو وړه قطعه واستوي او په دې ډول به د لومړي ځل لپاره د هیواد ته ځواکونه واستوي چې د نړیوال ائتلاف په څنګ کې فعالیت وکړي. د ارمنستان د 1600 لوا مشر ډګروال آرتور سیمونیان د پنجشنبې په ورځ ویل چې ارمني سرتیري به په فبروري کې افغانستان ته ورسیږي او له ګرجستاني ځواکونو سره به یو ځای خدمت وکړي. د پنجشنبې په ورځ د ګرجستان دفاع وزیر هم ژمنه وکړه چې راتلونکی پسرلی به افغانستان ته 900 نور سرتیري ولي شي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې په نړیوالو ځواکونو کې خدمت وکړي. دا هیواد په افغانستان کې حاضر دمه 160 سرتیري لري. د ګرجستان دفاع وزیر ګیرګوب واشاد زی دا ژمنه وروسته لدې وکړه چې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره ولیدل. وروسته لدې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 10,000 نور سرتیري استوي، د ناټو غړي او همدارس لدې تړون سره نږدې هیوادونه افغانستان ته د ځواکونو لیږلو ته چمتووالی ښیي. بریتانیا ویلی چې 1500 سرتیری به واستوي، ایتالیا 1000 عسکر لیږي او لشت لژه شپږ نور هیوادونه هم د عسکرو د لیږلو ژمنې کړې دي. د ایتالیا دفاع وزیر د پنجشنبې په ورځ ویل چې دغه هیواد حکومت د کابینې په غونډه کې یو طرح تصویب کړ چې پر اساس به دا هیواد افغانستان ته په راتلونکي کال کې شاوخوا 1000 سرتیری واستوي. ایتالیا حاضر دمه په افغانستان کې 2800 عسکر لري او د نورو ایتالیایي سرتیرو زیات شمیر به د 2010 کال په دوهمه نیمایي کې افغانستان ته ولېږل شي. افغانستان ته د 0 نورو ایتالیایي سرتیرو له رسیدو سره به د هرات ټولې امنیتي چارې ایتالیایي سرتیرو ته وسپارل شي او په دې ولایت کې ډېره بریتانیایي او امریکایي ځواکونه به فرصت ترلاسه کړي چې نورو سیمو ته ولېږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل ایتالیا به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو په بدل کې په لبنان او بالکان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کاندي. فراتینی افغانستان ته د 10,000 نورو امریکایي عسکرو د لیږلو په باب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې ملاتړ وکړ او په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې لکه څرنګه چې ښاغلي اوباما ویلي لویدیز ځواکونه به د 2010 کال په جولای کې له افغانستانه وتل پیل کړی شي. په همدې حال کې د جرمني ولسي جرګې پرون په افغانستان کې د جرمني سرتیرو ماموریت تمدید کړ. د بریتانیا صدر اعظم چې مخکې افغانستان ته د 1500 سرتیرو د لیږلو ژمنه کړې پر خپلو متحدینو ژغ کړی چې د اوباما د ستراتیژۍ تر شا سره یو شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا ولسمشر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو په اړه د تیرې سه‌شنبې د ورځې د وینا پر تحلیل لپاره یو مطلب لرو چې د همدې خبرونې په دوام کې وړاندې کیږي. خو د دې نور موضوعات هم لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دولت د څو وزیرانو او یو شمیر لوړ رتبه مامورینو په حق له څېړنې پیل کړي دي. د لوی څارنوالي مرستیال فضل احمد فقیریار ازادي رادیو ته ویل چې په دوی کې داسې وزیران هم شته چې په خپلو اجراتو کې د دولت بودیجې ته زیان اړولی او یا یې له دولتي واک څخه د ځان په ګټه کار اخیستی. فقیریار وایي پر ځینو د چارواکو تورونه ثبت شوي او د ځینو په اړه څېړنې روانې دي. له بلې خوا د انټرپول یا نړیوالو پولیسو اداره وایي دوی هڅه کوي داسې تورن له هیواده بهر ومومي او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي هغوی چې تر شک لاندې یا تورن او یا پرې جرم ثابت شوی دی، څو تنه وزیران او یو شمېر لوړ رتبه مامورین پکې شامل دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد پقیریار د ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو تورنو په حق لې سمودې راهیسې څېړنې پیل کړې او تر اوسه د تورنو په حق لې یو لړ اسناد هم راټول کړي دي. ښاغلی فقیریار وویل
ما در مورد وزرای کابینه پانزده حدود 15 نفر از اینا تحت اجرات قانونی ماسکینا
دی. وای د کابینه 15 لستن غړي زمونږ تر سیړنو لاندې دي. دا مو په دریو کټګوري ویشلې دي. یوې هغه وزیران دي چې په خای جرم کړی دي او د انټرپول اداره مو په خبره کړی ده. د دوو وزیرانو په حق اسناد بشپړ شوی دي او د محکمې حکم ته منتظر یو. د لوی څارنوالۍ مرستیال وویل دوی د هغو وزیرانو په حق لچې سیړنو جرم ثابت کړی دی د ځانګړې محکمې حکم ته منتظر دي. د دا هم وویل هغه وزیران او یا دولتي لوړ رتبه مامورین چې جرم پرې ثابت شوی او نن سبا له هیواد څخه بهر وتلي دي، د انټرپول ادارې ته رسمي خبر ورکړی دی چې په بهرنیو هیوادونو کې دی ومومي او د قانون منګولو ته دی وسپاري تر څو ورسره په هیواد کې دننه حساب کتاب ترسره شي. په دې حکله د افغانستان د انټرپول د ادارې رئیس جنرال سردار آقا وویل چې دوی ته د هغو تورنو او مجرمینو په حکله چې له هیواد څخه وتلي مکتوبونه ورسېدلي دي او دوی به په حکله د قانون د حکم سره سم اجرات وکړي. جنرال سردار آقا وویل
نه تنها از طریق لوی څارنوالۍ بلکه از طریق سایر ارګانهای امنیتي نیز در مورد جلب یک تعداد مضمونین فراری
دی. وایي نه یوازې دا چې لوی څارنوالۍ بلکې ټولو امنیتي او کشفي ارګانونو په رسمي توګه خبر راکړی دی چې یو شمېر فراری مجرمین چې اوس مهال په بهر کې اوسیږي باید ومندل شي. په دوی کې څو تنه وزیران، ډیپلوماتان او لوړ رتبه مامورین هم ذکر شوي دي چې په حکله به اجرات وشي. لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د یو شمېر وزیرانو او نورو لوړ رتبه مامورینو په هکله اسناد راټولوي چې د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه وایي چې د افغانستان نوی حکومت باید ټولې دولتي ادارې له فساد څخه پاکې کړي. د افغانستان خلک دا هم وایي په تېرو وختونو کې هم په یو شمېر خلکو داسې جرمونه ثابت شوي وو خو په هکله جدي اقدامات نه وو شوي. دوی وایي دا ځل پکار ده چې له هیڅ مجرم سره که هر څوک او په هر مقام کې وسي مراعات ونه شي.
دا د ازادۍ راډیو ده. د شیبه مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې د دوبای په تورنمنت کې د نړۍ د قهرمانۍ د 200 آسیایي هیوادونو په کپ کې نړیوال د قهرمانۍ لقب ترلاسه کړ. جلال آباد ښار ته رسیدلی او ویل کیږي چې هلته د خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي دي. دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال شیرشاه همدرد د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. همدرد صاحب سلام، د افغانستان د کرکټ ټیم هلته څه کوي؟
سلام په وړاندې کولو لاري ورسته چې د کرکټ لوبډله سره بل ته ورسېدله. د نګرانو د والي لخوا دوی ته جلال آباد ته د مېلمستیا بلنه ورکړل شوه او نن له غرمې وروسته یو شمېر سلاکار وزیران د ننګرهار او د لغمان د والیانو په ګډون ننګرهار د زرګونو خلکو په ملتیا د دوی مخې ته تر سرخطانه پورې د کابل جلال آباد لرې لارې ته لاړل. دوی درې نیمې بجې جلال آباد ښار ته ورسېدل او په جلال آباد ښار کې راتلونکي چې جلال آباد د ښار ټول چوکونه د دوی لپاره ځانګړي لپاره ټول شي او زرګونه ځوانان د دې هرکلي ته ولاړ وو. همدا شیبه د دغه ځوانانو شمېر 500 زره ته رسېږي. د شیردي لوبغالي ته رسېدلي دي او دلته یوه سره غونډه جوړه شوې ده. همدا شیبه د لوبډله د خلکو د تاوده هرکلي سره مخ کړي. خلک د دوی په ویاړ باندې سوالونه ورکړي. د دوی د هرکلي لپاره د جلال آباد ښار په مختلفو ساحو کې په ځانګړي ډول په شیردي لوبغالي کې سوالونه ځړول شوي دي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه شیرشاه همدرد. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال شیرشاه همدرد وو ویلي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم جلال آباد ښار ته رسیدلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي په بلنه د ښار ته تللی او هلته د زرګونو خلکو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا نن سهار پوځي عملیات پیل شول. د راپورونو له مخې په دې عملیاتو کې له زرو زیات کورني او بهرني سرتیري برخه لري. چارواکي وایي په عملیاتو کې طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د هلمند ولی وایي د عملیاتو هدف د نوزاد ولسوالۍ له ټولو سیمو څخه د طالبانو ایستل دي.
د جمعه په ورځ سهار وختي د څه باندې زرو تنو بهرنیو افغان ځواکونو په ملتیا د هلمند په شمالي ولسوالۍ نوزاد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد چانیز عملیات پیل شوي دي. په نوزاد کې عملیات وړاندې تر هغه پیل شو چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لورې د نږدې دیر زر امریکایي ځواکونو د استولو په لړ کې به د ځینو مهمو سرچینو په حواله 9000 د دې ځواکونو هلمند ته راځي. د دغه عملیاتو په اړه د خلکو ترمنځ ډېرې خبرې وي، خو خبره هغه وخت جوته شوه چې د هلمند والي محمد ګلاب منګل راته په اړه معلومات راکړه. ښاغلی منګل وویل په نوزاد کې د پوره دولتي حاکمیت د ټینګښت په خاطر عملیات پیل کړي.
عملیات تازه پیل شوي دي. په نوزاد کې تاسو معلومه ده چې نو دې ته اړتیا وه چې د نوزاد د ولسوالۍ په شمال کې بر نوزاد سیمه او د کنجک سیمه چې هغه ستراتیژیکې سیمه وي او د هغه ځای څخه مخالفینو کولای شول چې رفت آمد وکړي. د امنیت د پراخولو په مقصد یا د امنیت ته د وسط ورکولو په مقصد په نوزاد کې عملیات پیل شوي دي.
د هلمند والی وویل په نوزاد کې به روان عملیات د نوزاد د بازار کلیو او کوڅو نه د ماین ایستلو په موخه پراخوالی ومومي او دوی به د دغه عملیاتو لړۍ تر هغه پورې غځوي څو په نوزاد کې وګړي سیستم له سره پیل شي.
او امن منفع تاسیسات لکه کلینیک، مکتب، شاوخوا سیمې د ډېر زر پکېږي د ماینونو څخه او لږ وروسته د بیارغونې کارونه چې په هغه کې کاریزونه شته، په هغو کې د اوبو رسولو شبکې شته، د اوبو لګولو سیستم او یو سربند هم په مغه ساحه کې البته په پلان کې د انکشاف د هڅه سره پروژه کې هغه شامل دی. دا ټولې پروژې به ان شاء الله د خلکو د سہولت لپاره او خلکو ته د کار موندل په مقصد به تر سره کی.
بلوري په هلمند کې د حساب ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم رسنیو ته په واسطه ورسې خبر پاڼه کې ولیدل چې عملیات د افغان ملي اردو، ملي پولیسو او امریکایي مرین ځواکونو له لوري تر سره کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په نوزاد کې روان عملیات د خارې کوبرا په نوم یادېږي. په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې عملیات سهار وختي د هوایي او ځمکني ځواکونو په ملتیا پیل شوی دی او تر دې دمه شپږ مخ ځي. خبر پاڼه دا نه دی ویلي چې ګډ ځواکونو ته په دې عملیاتو کې زیان رسېدلی دی کنه، خو د افغان ملي اردو ځینو سرچینو په نوزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال یو شمېر طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی، خو لا یې د مړو شمېره نه ده ښودلې. که څه هم د دغه عملیاتو په اړه طالبانو ته نه دي ویلي، خو په عین حال کې د طالبانو ویناوال یوسف احمدي هم تېره ورځ د نوزاد په کوشک او جازي سیمه کې د 9 تنو بهرنیو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. یوسف احمدي ویلي دي چې په مساکله ولسوالۍ کې هم د یو شمېر ماینونو له امله څلور تنه بهرني سرتیر وژلي دي او ګڼ شمېر ټانګونه ترې له منځه وړي دي، خو په هلمند کې دولتي او بهرني مسؤلین د طالبانو د وروستۍ خبره نه مني. په نوزاد ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم د افغان ملي اردو او امریکایي سمندري ځواکونو لوري عملیات پیل شوی چې دا د لتر اوږدې مودې وروسته د خپل نوبت پراخ عملیات پیل کړي دي.
وسلوالو طالبانو درې ورځې مخکې هغه یو اندازه درمل چې د عامې روغتیا وزارت د موټرو د یو کاروان په ذریعه پکتیکا ولایت ته لیږدول په لاره کې راوګرځول. د عامې روغتیا وزیر وایي دا کاروان له مخالفینو څخه اوس آزاد کړی شوی دی. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د روغتیا له وزیر سید محمد امین فاطمی سره مرکه کړې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی داسې خبر شو چې یو اندازه درمل چې د پکتیکا ولایت ته لیږدول کېده د میدان وردګو په ولایت کې د مخالفینو لخوا ګرځول شوی وو. مهرباني وکړئ د پیښې په هکله معلومات راکړئ.
دا شپږ سوه شپېته کارتنه چې تقریبا شل تنه دوا کېده او درې میاشتنی اکمالات د ولایت د پکتیکا وو. دا الحمدلله هغه خبر او چې تاسو نشر که او خواهش وشو د مخالفینو نه او همدارنګ د مشرانو د قوم نه، مشرانو د قوم تقریبا شل تنو د پکتیکا نه په دې برخه کې ډېر ښه رول ولوبو. دا کاروان اوس انشاءالله شرن مرکز د پکتیکا ته رسیږي. زه هم تاسو نه او هم د قومي مشران نه مننه کوم او همدارنګ مخالفینو هم خپل مسئولیت د خلکو په مقابل کې رفع کړی دی. امید دی چې په آینده کې داسې کاروانونه متوقف نشي.
محترم فاطمی، په لیرې پرتو سیمو کې خلک وایي چې هلته د مرکزونو په نسبت روغتیایي خدمات خلکو ته لږ رسي او تاسو ته معلومه ده چې ژمی پیل شوی او هوا هم ورځ په ورځ سړیږي او احتمال شته چې ځینې لارې به وتړل شي. د ژمي په موسم کې دغو پرتو سیمو ته د درملو د رسولو کوم پروګرام لرئ؟
مونږ همیشه هغه ولسوالۍ هغه مناطق چې ډېره واوره لري او په اصطلاح برفگیر دی او رخ زیاد لري او جغرافیوي مشکل شرایط لري. هغه د شپږو میاشتو لپاره معمولا په ژمي کې اکماله و مخکې اکمالات د سر ته رسیږي، او هغه مناطق چې لږ مشکلات لري حداقل د درې میاشتو لپاره د بنسټیزو درملو اکمالات ورته کیږي. تیر کال وړم کال چې وړم کال ډېر سخت کالو مونږ همدغه اکمالات کړي دي. متاسفانه مشکل دایي چې افغانستان چې خپل خاص جغرافیوي شرایط لري، نو کله چې واوره زیاته وشي یا باران حتی هغه کلینیک چې په یو کیلومتری دی یو کلي کې پروت دی موقتا د یو ورځ دوه ورځو دپاره دغه لاره چې کلینیک ته ده یا سرک هغه قطع کیږي، نو خلک نشي کولی چې روغتیایي خدماتونه استفاده وکړي. اما زه هیله لرم چې دا مشکلات به انشاءالله چې کومه تجربه مونږ پیدا کړې ده دا به مد نظر نیسو او په آینده کلو کې به دا مشکلات او په شمول د سږني کال کې به لږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې څلور نیمې بجې شوې. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه البته سرخطونه یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن وویل چې له تروریزم سره په جګړه کې د امریکا د متحدو ایالاتو لږ لږ 25 ملګرو هیوادو افغانستان ته د نورو وزر عسکرو استولو ژمنه کړې. د ناتو د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې په خپل غونډه کې د روسیې له استازو سره پر ځینې مهمو مسلو خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس وایي غواړي د ملا عمر سره خبرې وکړي خو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د درلودو په صورت کې. او په بنگلاديش کې د وی بیړۍ د غرقېدو له امله تر اتیا زیات کسان مړه او لسهاو نور زخمي اورکړي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د افغانستان د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په وینا کې امریکایانو ته وغوښتل قناعت ورکړي چې د افغانستان جګړه به د دوی تعهد تر قیامت نه وي، چې د افغانستان په جګړه کې به د دوی تعهد تر قیامت نه وي او عسکر به یې په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. د ستراتیژۍ د ستونزو او مثبتو ټکو په اړه اکانومیست مجلې یوه تحلیلي مقاله خپره کړې چې مهمې برخې جانقه الکوزای وړاندې کوي.
یو شمیر امریکایان او متحدینی له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکرو د وتلو نیټه چې جمهور رئیس اوباما د 2011 کال د جولای میاشت خودلی عملی نه بولي او وای په ستراتیژۍ کې د جګړې د ګټلو لپاره نوې مفکوره او پلان نشته. تر ټولو بده خو دا ده چې د دغې نیټې په ټاکلو سره به طالبان او وسلوال د جګړې د دوام جرأت پیدا کړي، او دا ځکه دوی په دې باور دي چې امریکایان په افغانستان کې له وسلوالو سره د اوږدې مودې جګړې حوصله او زړه نه لري. اکانومیست مجله لیکي دا قضاوت باید ونه کړو چې جمهور رئیس اوباما غوندې غلطه پریکړه کړې، بلکې برخلاف افغانستان ته د نورو دیش زرو عسکرو په استولو سره به د خپلو ځواکونو د قمندان جنرال ستنلی مکرستل غوښتنې ته ځواب ووایي، او دای په ځای او مناسب عمل دی. دی به په خپلې دې پریکړې سره جنرال مکرستل ته د بری امکان برابر کړي او د جګړې لوری چې د وسلوالو په ګټې د حرکت په حال کې و بیرته خپلې خواته راواړوي. د اکانومیست په باور د جمهور رئیس باراک اوباما ستونزه دا نه وه چې د ستراتیژۍ په اړه د اوږدې مودې لپاره زړه نازړه خبرې کولې، بلکې ستونزه یې دا وه چې د دې ستراتیژۍ نتیجه یې سمه تشریح نه کړای شوه. ده د یو سیاستوال په توګه وینا کوله او د خپل ډیموکرات ګوند د غړو خیال ډیر وساته، او د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندان په ژبه خبرې ونه کړې چې څنګه به په قوي اراده او عزم د خونړۍ جګړه وګټي. اکانومیست لیکي جمهور رئیس اوباما په وینا کې وویل چې د افغانستان له جګړې سره د امریکا امنیت تړلی دی، خو د وتلو د نیټې په ټاکلو سره یې داسې وښودله چې دی جګړې ته بې حوصلې دی، او د جګړې د لګښت په اړه یې هم ګډوډ ارقام ورکړل. اکانومیست مجله وړاندې لیکي د جمهور رئیس اوباما د وینا په اساس د افغانستان جګړه ضروري جګړه ده، خو ممکن داسې هم نه وي. اصلي خبره دا ده کومه نیټه یا چوکاټ چې جمهور رئیس اوباما دې جګړې ته ټاکلی یو سیاسي چوکاټ دی نه عملیاتي. دا سمه ده چې د نورو عسکرو په استولو سره به د جګړې لوری بدل شي او ښې نتیجې به ولري، خو خلک داسې انګیري دا کار د دې لپاره کیږي چې په 2010 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د منځنۍ دورې له انتخاباتو مخکې باید نتیجې څرګندې شي، او د عسکرو وتل به د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاین په مهال پیل شي. اکانومست لیکي د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ د دریو مهمو برخو د عملي کېدو په لار کې ستونزې موجودې دي. لومړۍ برخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه ده چې دا کار په پوځ کې د پښتنو سرتیرو په نفس شمولیت سره له ستونزو سره مخامخ ده. د ستراتیژۍ دوهمه برخه د ملکي کارپوهانو او پراختیا پروګرام ده چې د دې هدف لپاره باید له یو ښه صادق او مشروع افغان حکومت سره کار وشي. د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت دا صفات نه لري خو بدیل هم نشته. د اکانومست په باور دا ضرور ده چې په جمهور رئیس کرزي باندې نړیوال فشارونه زیات شي تر څو په اساسي قانون کې تعدیل ته غاړه کېږدي او د مرکزي حکومت صلاحیتونه باید تقسیم کړي. مجله زیاتوي د جمهور رئیس اوباما په ستراتیژۍ کې درېیم عنصر د پاکستان شراکت ده چې دا هم لړزیدونکی دی. د اوساما بن لادن د ټیم د اسلام پالنې احساسات لا هم په سیمه کې قوي دي. په عین حال کې هند وکړای شول چې افغانستان او پاکستان ته د جمهور رئیس اوباما په استازي ریچارډ هول بروک دا ومني چې لانجمن کشمیر باید د ده د کړنلارې او حل په پروګرام کې شامل وي. په دې کار سره د طالبانو په ضد د پاکستان د همکارۍ تمه کمه شوې ده. اکانومست لیکي زیات شمېر پاکستاني پوځیان په دې باور دي چې هند اصلي دښمن دی او په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره د طالبانو ملاتړ د پاکستان په ګټه دی. په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو مقصد په پاکستان کې د ترورستانو ټکول دي. حکومت ترهګر چې په افغانستان کې په ناتو ځواکونو حملې او عملیات کوي هغوی ته د پاکستان پوځ څنګه وایي. اکانومست مجله د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي دا ټولې ستونزې سره یوځای شوي او جمهور رئیس اوباما پرې خبر دی. خو ده په خپلې وینا کې چې ممکن د ده د جمهوري ریاست د دورې تر ټولو خرابه وینا وي په خپلو ساده الفاظو کار به ختمونکې ونه شو کړی د امریکا دښمنانو ته وښیي چې د موجودو ستونزو د حل توان لري.
د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا په اړه د اکانومست مجلې تحلیلي مطلب ته غوږوي. په راولپنډۍ کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنه او له هغه وروسته په ډزو لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. هلته د مومندو په قبایلي سیمه کې د ورا یو موټر د سړک پر غاړه پر خښ شوي ماین برابر شوی چې ګڼ خلک پکې زیانمن شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب عامر له پېښوره په دې اړه راپور راکوي.
د راولپنډۍ ښار په قاسم مارکیټ کې د یوه جامع جومات په وړاندې د جمعې په ماسپخین دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې ورپسې د ډزو اوازونه هم د سیمې خلکو واورېدل. لومړني راپورونه وایي په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او اویا نور ژوبل شوي دي. د راولپنډۍ د پولیسو یو قمندان راو اقبال وایي په یاد شوي جامع جومات کې د پاکستان د فوج سرتیري او افسران د جمعې لمونځ ادا کوي. دا جومات د پاکستان د فوج مرکزي قمندانۍ یا په ځایي اصطلاح جنرال هیډکوارټر سره په خوا کې پروت دی. پاکستان خصوصي ټلویزیونونو نه خپل غو خودل چې په ګڼ شمیر کې امبولانسونه ټپیان د پیښې د زینه روختون ته رسوي او په هوا کې د پاکستان نظامی هلیکوپټرونه هم د سرخېدو په حال کې دي. راشد خان د چاودنې ځای ته نږدې پر راولپنډۍ ښار کې استوګنه لري. هغه د ازادي رادیو ته ویل
دا ټول علاقه چې دا کوم د جماعت د مدار پاکستان د فوج سره زیاتره خلک هلته اوسېږي. د جماعت طرفا شو کورونه هم د فوجي افسرانو دي، لوړو افسرانو دي غټو قسمه باندې کار کوي، ځکه دغه علاقې ته حساسه علاقه ویل کېږي. زه چې کوم جماعت کومه خو دومره ورنږدې نه دی، خو جماعت نه راووتم مانځنه پس خبر شوم چې ډزې روانې دي او خلک چې دي تختې را تختې او هغه سړکونه چې دي بند کړي دي. د ګاډو لپاره بره شکل کې هم ګرځېدي او خلک چې دي ډېر زخمیان شوي دي. په کې څوک مړه دي خو صحیح معلومات نه لرو چې څوک کسان مړه دي، خو په ټوله علاقه کې امید یاره خوره ده.
د راولپنډۍ د ولسوالۍ د عاجل روغتون یو مسؤل ډاکټر رحمان وایي په دې حمله کې 46 کسان مړه یا ژوبل شوي دي. په دې حمله کې 10 کسان ژوبل شوي دي او 20 نور وژل شوي دي. په ژوبل شوو کسانو کې د 1500 کسانو حالت نازک دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي طالبان په قبایلي سیمو او سوات کې د ماتې سره مخ دي. اوس چې هغوی د تیښتې په حال کې دي دا ډول بریدونه ترسره کوي. رحمان ملک وړاندې وایي
آل فائنڈ آؤٹ کې یہ مسجد میں پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے لیکن یہ مت
دا چې د سخت امنیت باوجود دوی څنګه یاد شوی جمعه ته ورسېدل مونږ د دې خبرې پلټنه کوو. خو مونږ پوهیږو چې دا ډول ځانمرګ بریدونه زمونږ کورنۍ خائنان کوي. دوی د بهر نه دی راغلي، دا مزدور سړي وژن کې دي. دوی د سوات او وزیرستان د ماتې غچ اخیستل غواړي. رحمان ملک وایي په ټول پاکستان کې د دوی امنیتي ځواکونه د وسلوالو کسانو پلټنه کوي او په تیرو سو نیو کې پولیسو اویا ځانمرګ بریدونه برید کوونکې ژوندې نیولې دي، خو یو نیم ترهګر په دې بریالی کېږي چې خپل هدف ته ورسیږي. هلته د قبایلي سیمې مومندو نه مو خبر ترلاسه کړی چې د ساپو علاقهدارۍ په چیناري کلي کې د ورا یو موټر د سړک د غاړې په ښخ شوي ماین وربرابر شوی چې له امله یې 15 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. په مومندو کې څو میاشتې وړاندې هم د ورا یو موټر په بم الوتی و چې 22 کسان یې په ترس کې وژل شوي وو. په سیمه کې یو ځایي خبریال مسلم خان مومند د اوسنۍ او تیرې حملې په اړه وایي.
اصل خبره دا چې دواده دا گاڑی کم راځي، دا زیاتره د بار علاقو نه راځي، د مومندو مقامی خلک نه یي، نو هغوی ته دا پته نه یي چې په سړک سره جو کومو ځایونو کې بارودي مواد نصب شوي یا په کومو ځایونو کې دا قسمه بمونه ایښودل شوي، هغوی ته معلومات نه یي، نو د دې وجه نه هغوی د دماکو باندې گاڑی تباه کیږي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد چې له کله نه مبارزه پیل کړې ده، د دغه هیواد په قبایلي او ښاري سیمو کې چاودنې او ځانمرګې حملې ورسره زیاتې شوي دي. نجیب عامر، د ازادۍ راډیو، پېښور.
په پاکستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د ازادي راډیو د خبریال له دې راپور سره زموږ د خبرونه وروستیو شیبو ته نږدې کیږي. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چې سالم محمد سالی چمتو کړی خبریږي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو، زما سلیم محمد صالح سلامونه او منی. په اوسنی پروگرام کې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې له اربکیانو د خلکو شکایتونه سیړو. دغه شکایتونه می د ولسی جرګې له یو استازي او د کندوز له والي سره شریک کړي او د دوی عکس العمل مو هم راخستای دی. ازادي اوریدونکو په اوسنی پروگرام کې کندز ولایت ته ورزو. په دې ولایت کې د راپورونو لمخې په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی او له ناامنیو د خلکو شکایتونه هم زیات شوي دي. که څه هم حکومتي چارواکي وایي د ناامنۍ د ختمولو لپاره یې په خپلو سیمو کې اربکي فعاله کړي، خو له دې سره د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې یو شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي او ویلي دي هغه اربکي چې د دوی په سیمو کې فعالیت لري دوی په عذاب کړي او ډېرې ځوروي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندز د خلکو استازي ښاغلي مین مرستیال په کندز ولایت کې زیات اوریدونکو شکایت کوي چې د اربکیانو په نامه چې کومې ډلې جوړ شوي وسله والې دوی زوروي او د خلکو دغه شکایتونه د ازادي اوریدونکو پروګرام پورې رسیدلي دي. ما غوښتل چې معلومات کوم چې تاسو ته دغه شکایتونه رسیدلي که رسیدلي تاسو د حال په برخه کې څه کړي دي؟
واقعا هم د کندز په ولایت کې داسې ځینې اشخاص او افراد چې
یا خپل ای خپل بخوانی خلاوی را خستی دی یا غیر راجستر کردی دی یا ده مختلف و منابع لخوا هغه مسئله شوی دی زنی آما خلق ده هغوی نه شکایت لری دا شکایتون منته هم راغلی دی که چه هم دغه سیستم د افغانستان په تاریخ کې د اربکیو د افغانستان په ځینو سیمو کې لکه په پښتنو په سیمو کې په عام ډول په خاص ډول په پکتیا کې مؤثره واقع شوي و پخوا، اما په داسې ولایت کې لکه کندز چې هلته مختلف قومونه اوسیږي د مختلفو ژبو ویونکي اوسیږي د پخواني جهاد وخت هم د خلکو ترمنځ په تربیرۍ بدل شوی دی، نو هلته هغه پخوانی منطقوي مخالفتونه، تنظیمي مخالفتونه، قومي مخالفتونه تر اوسه پورې متاسفانه وجود لري. نو د اربکیو سیستم یا د ځینو افرادو مسله کول او یا ځینې افراد په خپله چې پخوانۍ سلاوې را اخیستي او هغه یې راجستر کړي دي یوه ستونزه یې پیدا کړې ده چې هغه پخوانۍ منطقوي تربګنۍ، منطقوي مخالفتونه، سیمه ییز مخالفتونه نیمی تجدید شویدی او متاسفانه زینی دغه افراد در بکه یو پنون بنده دیوی خواه طالبان دو دینا اوشر را طوله دو دی خواه دی پخپل همزی چه وست در نور و حاصلات و در وریج و حاصلات و بخش ویره دو دینا در اوشر پنون بنده سلات را طوله او سهم پخپل اخری و هم پا مالی لحاظ بنده خلق و تس خلق در مشکل سر مخامخ دی چه دوی تا باید دو اوشر پنون بنده در خپل حاصلات و برخور کی هم پا تعصب سره ځینې ځایونو کې خلک په جبر او فشار باندې مجبور شوي دي چې د خپل کور وسایل هم دوی په اختیار کې کی دي. نو بنان خلک ستونزې لري، کوم شکایت چې موږ د افغانستان امنیتي منابعو ته کړی دی او هغه مسؤول افرادو ته هم کړی دی، د دوی نه ځواب موږ داسې اورېدلی دی چې هر یو داسې فکر کوي چې دا د افغانستان د حکومت د امنیتي قواو لخوا دا نه دی شوی، یعنی دا په دې معنا چې کله که یوی مندی تا سوک مراجعه که یه اغوی داز ما لخوا نده شوی خواهی ده بل مندی لخوا شویی که بل مندی تا من مراجعه که و خواهوی هموی چیز من لخوا نده شوی ده کم بل مندی لخوا شویی نو منگه هم نپویگو چه کم جای تا مراجعه و شیز دی شکایت و شیز ذکر چه دغه دغه مسئله کول ده مختلف و طرفین لخوا شویدی او پدې کې په تاسف سره د افغانستان د نظام د مخالفین چې د افغانستان په شمال کې دي هغوی هم ځینې اشخاص او افراد د حکومت په چوکاټ نه د باندې مسله کړي دي. بناً دغه سیستم د اربکیو نه چې بالکل یو بل ډول حالت په افغانستان په شمال کې په خاص ډول باندې په قندوز کې رامنځته شوی دی چې عامه خلک که د یوې خوا د طالبانو نه پتنګ دي د بلې خوا دغه خلکو نه هم ډېر پتنګ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه د خلکو آواز هم امنیتي مقامات واوري او د حکومت هغه مراجع واوري چې په دغه سیستم کې هلته د افرادو او د اشخاصو مسله کولو کې په کار کوي او یا د ځینو افرادو پخوانۍ سلایې چې راخیستې دي د مجاهدینو قوماندانو هغو خپلې سلاوې راجستر کوي، یو ډول ستونزې په منطقه کې د خلکو ترمنځ را پیدا کړی دي چې په هغه کې بیا هغه څوک چې زورواکي دي هغه برلاسي دي او هغه څوک چې عادي وګړي دي هغه د فشار او د چلاندي دي.
بلې مرستیال صاحب، د خلکو دغه آواز تر اوسه پورې ولسي جرګې اورېدلی که اورېدلی د حل په برخه کې څه کړي دي د ستونزې د حل لپاره؟
متاسفانه دغه ډول چې د ولسي جرګې غږ تر اوسه پورې هیڅ چا نه دی اورېدلی، په هیڅ ځای کې معاصره واقع شوی نه دی. د دغه مسئلې په ارتباط باندې هم که د ولسي جرګې افرادو مختلفو مقاماتو ته د خپل مشکلات بیان کړي دي دا هم بې تاثیره پاتې شوي،
یعنی د دې خلکو غږ تر ولسي جرګې پورې رسېدلی دی.
په عام عمومي مجلس کې چې په دې باندې بحث شوی وي په عمومي مجلس کې نه دی شوی، اما د خلکو د استازو لخوا د حکومتي مقاماتو سره په مختلفو مراجعو کې په دې باندې بحث شوی دی او خبرې شوي دي، دا شکایتونه د خلکو حکومت امنیتي مقاماتو ته رسېدلي دي.
بله، ډیره مننه. په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو استازی معین مرستیال، ستاسو له مرکې څخه ډیره مننه، ژوندي اوسئ.
ما ټول د جنگ وزانه ته باسه هم د شنو نو جنگ مکه وي نو نو ټول راولې په وطن څنګه نو مخلاص کړو د پلو نو نو مخلاص کړو نو نو دا چې نه د شي جنگ مکه وي نه پرته وي مې انسانان وي
بمو نم جوړم ټینس کو نم جوړم د جنگ لس جوړي جنگونم جوړم.
د کندز ولی ښاغلی انجینر محمد عمر په دې وروستیو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشین کې د دشت ارچی او امام صاحب ولسوالی ځینو اوسیدونکو شکایت کړی دی چې دلته اربکی یا غوسلول کسان چې په دې وروستیو کې جات سوی دي دوی زبروي او په زور پیسې ورڅخه اخلي تلاشي کوي کورنۍ ته ور اوړي. غوښتل مې چې دغه اداو په تاسو نظر واخم چې رښتیا هم په سیمه کې دغه مشکل موجود دی او که موجود دی تاسو د دې مشکل د مخنیوي لپاره څه پلان ترتیب کړی؟
تقریبا یو کال کېږي چې وضعیت د کندوز ډېر حاد و. پس له ظلم او استبدادو او د طالبانو د جهادي قمندانانو څو جهادي شخصیتونه چې شهیدان کړو، یو تعداد جهادي قمندانان او خلک چې د دوی له ظلم او استبداد نه په تنګ شوي وو د طالبانو نه، دوی د دولت په څنګ کې تقریبا مسلحانه ودرېدل. سلاوی خپلی دی او موږ چې څو وارې د خپل وزارت داخلي سره وزارت دفاع او ریاست یونی امنیت او احساس سره هم مخکې په تماس کې اوسو. باید لکه نیروای محافظتي عامه د میدان شهر غوندې دا چې نیروګان باید په کندوز کې هم ایجاد کړي. سم کندوز یو نظامي سیاسي مرکز په سابق کې هم د طالبانو لخوا و، دلته د طالبانو فشار له څو عواملو دې سوی ده. په دې اساس باندې دوی تر ځای له موږ سره منلی موږ شوراګانې ایجاد کړي چې شوراګانې د قومي باید د معقول خلک ښه خلک پاک خلک باید دوی معرفي کړي. خو بالاخره انتخابات چې زیندرنی شو دا پروسه تر اوسه پورې په خپل حالات باقي ده. نو د شاچي کې موږ تقریبا 50% اوسنه طالبان حاکمیت لري. خلک دومره زیات مثاله موږ نه لرو. طالبان د پولیسو په چوکات کې له هغوی سره همکاره خلک دي چې هغه موږ تر اوسه شکایت شخصا نه ده رارسېدلی چې په چا باندې ظلم کړی وي. امام صاحب تقریبا ډېر وخت کېږي چې طالبانو په لاس کښې و. دغه 15 شپې کېږي چې د خلکو د قیام سره مواجه سو او بالاخره هلته هم ډېره ساعت تصفیه سوه. او هلته هر قوم خپل خلک لري، یعنې داسې نه دي چې یو قوم په بل قوم باندې ورځي. هر قوم ځان ته سابقه قوماندانان دي سره چې هغه هم د پولیسو د امنیت خصوصا د امنیت ملي په څنګ کې دوی زیات هغه د تنظیم شوي دي. نو داسې یو شکایت موږ ته تر اوسه نه ده رارسېدلی چې دوی په چا باندې ظلم کړی یا په زور باندې پیسې اخیستي یا د چا کور ته ور اوښتي او یا له چا نه شي اخیستي. نو بیا چې په اختاش کې دغسې یو مشکل و، بام قومي شورا جوړه کړې ده. متاسفانه تر اوسه پورې دوی ته یا شوی دا ته د چا لخوا نه ورکول کېږي د هېڅ ارګان لخوا نه. نو دوی هم یو سلسله مشکلات لري. بیا مو یو شورا په خان آباد کې سختاش منتخبه جوړه کړه. په هغه شورا کې خلکو چم تقاضا وکړه تر څو چې موږ دوی ته یاشا عباته او ماشو ته تعینه وکړه دولت لخوا نه. تاسې که یو څه همکاري وکړي لپاره د دوی څه ثابت چې طالبان هم په خلکو ډوډۍ خوړله، عامې مکمل عشر ترې ټولول، عامې مکتبونه ترې بند کړي وو، عامې په زور پیسې ترې اخیستلې او صرف دوی سره به تاسې یو اخلاقي کومک وکړي چې هغه خپله قومان یا تعداد حاضر و. په دې اکله چې موږ باید یو کم شی دوی سره کومک وکړو تر څو پورې دوی ته تر هغه وخته پورې چې دولت دې ته تصمیم نیسي او د دولتي چوکات کې یا د پولیسو په څنګ کې د امنیت په څنګ کې دوی تنظیمېږي. نو داسې یو حاد مشکل تر اوسه موږ ته نه ده رارسېدلی.
دغه ډلې چا ایجاد کړی دی والي صاحب؟ دغه اربکیان هلته چا ایجاد کړی دی؟ رهبری څوک یې؟ وسلې چا ورکړي دي؟ څوک یې تجهیز یې؟ که په دې اړه څه معلومات راکړي.
وسلې چا تر اوسه دلته چا وسلې نه دي ورکړي. مخکې ما دا ټول چې په اساس د ظلم فشار او وزن د خپله طالبانو چې درې څلور قومندانان جادي شهیدان کړو او دوی فیصله وکړه طالبانو چې قومندان جادي سیار چې ته پیدا کړي مړی کوي. دا مجبور و دا وکړه چې موږ حاضر یو. اته ډېرو سالات شخصي پیسو اخیستي د ډېرو سابقه سالانه والا په اساس کې اوپراتیفي مسایلو چې د ریاست امنیت سره زیات ارتباطات د دوی تامین دي او په جنګي مسایلو چې بیا د پولیس سره د امنیتي ارګانو سره دوی پیواز کې کار کوي. څو ورځې مخکې هم یو جادي قومندان چې ډېره زیاته همکاري د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره لرله په اساس مین باندې طالبانو والوزول او شهید کړل دوه کسه نورو سره او دوه نفر زخمیان شو. دوی تر اوسه پورې دولت یا موږ سالان نه ده ورکړي بلکې خپله شخصي او مثاله لري او هر قومندان یې له څلورو پنځو نفرو نه
اضافه هم ندی او په چوکات دی امنیتی میلی که زیاتر تنظیم دی او په جنگ و په نورو مسایلو کې دی پولیس سره دی او دوی ملي سره روابط لري.
بلې تاسو فکر نه کوئ ولی صاحب د خپله د سلام موجودیت له خلکو سره په سیمه کې مشکل زیاتوي؟ یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه کسانو په سیمه کې مشکل ایجاد کړی کې مشکل کم کړی د پخوا په نسبت؟
دا خو واضح خبره ده، هر سلاس غیر مسؤول وي، خو بیا هم نسبت له طالبانو نه دا د چند قومندې لاندې ده، خلک خوشبینه دي ورته او د خلکو تقاضا دا وه، چون له هغو سره هم چې د خلکو همکاري نه وي د هغو جهادي قومندانانو سره، بیا هم دوی په تنها نه شي کولای چې دوی موافقتونه راوړي، چون خلک د طالبانو د ظلم د استبداد نه سخت تکلیف شوي وو. د ټولو تقاضا دا وه چې باید دا خلک تنظیم شي، لپاره د دې چې د موږ تشکیل د پولیس کمبود احد زیات مشکل دیدی وو، پیغام راته اضافه مو شو او دوی کې اوس فعلاً دا خبرې روانې دي، موږ تاسو له اختره تصمیم لرو چې دا خلک یا په چوکات د پولیسو کې سمه کړو، نیم زر دوه زره پولیس واده شوي اضافه شي، او یا په چوکات د نړیوای اربکي کې هغه کې محافظتي کې دوی تنظیم شي. نو یو لاره د حال باید ورته پیدا شي او غیر لغه نه واقعا دا په آینده کې باید طبعا یو څوک خلاف د قانون کار کوي یا په چوکات د دولت رسمی دولت ته څنګه کې دوی نه دا خپله یو عضله ده، مشکل ده او دا معضله مشکل ته باید زر د پای ټکی کېږدو تر څو خلک مطمئنه فضا کې او امنیتي فضا کې خپل ژوند ترسره کړي.
بله ولی صاحب، ځینې راپورونه داسې دي چې په دغه کندز ولایت کې په ځینو سیمو کې چې ولسی پاڅون هڅول شوی دی د وسله والو کسانو په وړاندې، نو همدغو اربکیو یې مرسته کړې ده، یعنې مثبت رپورټونه هم ځینې را رسېدلي دي، که په دې برخه کې یو څه معلومات راکړئ چې دا په کومو ولسوالیو کې دغه اربکیو د ولس سره مرسته کړې چې دوی د وسله والو کسانو په وړاندې راجګ سي؟
دغه اول په اختاشت خان آباد کې سیاب تقریبا مافیا کړي وو، هلته یو ساحه وه، جغرافي موقعیت یې ډېر خطرناک وو، یعنې غږ سیمه مابند وو، هلته د پولیسو حضور هېڅ نه وو، په کې د امنیتي ارګانو د نو هېڅ په کې نه وو، هلته د خلک د خلکو په همکاري سره د قیام وکړو. بالاخره په دغه ساحه کې تقریبا د طالبانو یو غټ مرکزیت وو، دا یې له بینه یووړ او هغه اکثر یې وتښتېدل، اکثر یې بېزګیر شو، ته یې مړه شو، او دغه چې کوچی کوبی سه په اوزه د مرکزی د خار سه په باټل رول دا هم په خیام د خلکو باندې لباین اولاد او ټول طالبان ورکسو او وسه امن ده په باټات دي امنیتی ارګانو سره دي، او ولسوالۍ د قلایزال کې هم البته تقریبا د سینا غړ ټول ساحه د طالبانو په لاس کې و، او فعلا دا مکمل دا ولسوالۍ تصفیه شوی ده، د ایمان سره تقریبا شپېته فیصد ساحه د دوی په لاس کې وه، اوس فعلاً یو پنځلس فیصد یا شل فیصد که د دوی په ځنګلو کې متباقي ده، نو دوی نه مکمل تصفیه شوې ده، او صرف په دشتیاچي کې دوی څه نسبت له نورو ولسوالیو نه زیات ساحه لري، یعنې تقریبا ویلی شو پنځه څلوېښت فیصد ساحه د طالبانو په لاس کې ده. سیمه ستاسو له اختره په ټولو کندوز کې عمومي پروګرامونه لرو، خصوصا د دشتیاچي د ولسوالۍ کې چې دا باید موږ تصفیه کړو تر څو خلک په امن فضا کې ژوند وکړي. نو څو ورځې مخکې هم تاسو قزریان کې اسې ګورتي په چې د طالبانو او القاعده یو ډېر مهم مرکز و، صحت له دې ساحې نه ژوند شمال شرق اداره کول، په دې باندې پنځه ورځنی عملیات وو، په دې کې طالبانو ډېر سخت تلفات ولیدل، یو سل درې دېرش نفره مړه شو او پنځلس نفره یې اسیران شو، پنځلس زخمیان او ډېر غټ تلفات دښمن متقابل شو. نو په دې اساس باندې موږ پروګرامونه د عملیاتو لرو تر څو ټوله ساحه له وجود د طالبانو په دې ځینې کې پاکه کړو، او که چېرته دا پاکه نه شي دې موږ برداشت دا به چې کال ته به دا مشکل دو چنده نور اضافه کېږي. په دې باندې موږ یو کلک تصمیم لرو، او باید مرکزي حکم باید له موږ سره په دې راسا کې، چې موږ سره انتخابات هم خلاص شو، اکثر اخلاقونه بېکاره دي، باید قوي عملیات ترسره شي تر څو کندوز ولایت له وجود د القاعده او تروریزم پاک شي.
مد اولی سب د دې لپاره چې د دغه اربکیو او دغه فعالیتونه قانوني بڼه خپل کړي، د قانون په چوکاټ کې دوی فعالیت وکړي، پاینده کې تاسو پلان څه دی د افغان امنیتي ارګانونو په مرسته به تاسو څه کوي د دې لپاره چې د دوی دغه فعالیتونه قانوني بڼه خپل کړي او تاسو په مثبت لار کې ورڅخه استفاده وکولای شئ تر ډیره حده؟
موږ دا خو طبعا تاسو معلوم دي چې موږ په باندې مرکزی دولت کې شي، نو دا اوس ارتباط لري په وزارت داخلي کې چې آیا دوی به بیا په هغه سیستم باندې لکه نړیوال محافظتي چې په میدان شار کې دوی هغه څه دي معاش ورکوي، تربیه کېږي او ځوانان له تلس تر پنځه دېرشو پورې نیول کیږي یا به پیغه چوکات کې تنظیم کې آتا دا خلک فعلاً آماده دي چې پولیسو هغه اضافي شي یا موږ شپږ ولسوالۍ په اضافه چارلک نفوس لري کندو موږ پیشنهاد دام لرو چې دا څلور شپږ ولسوالۍ نور اضافه شي شپږ فعلاً لرو شپږ چې نور اضافه شي دا خلک آماده دي چې خپل زمان وروڼه چا واجب د شرایطو ورې کې تر څو دوی دغو په څنګ کې امنیت تامین شي لپاره د دې د یو عوامل د قیام د دې خلکو دا و چې طالبانو فیصله کړې وه چې مجاهدین چار چېرته دي قوماندانانو دا شهیدان شي او لبین اولاد شي لکه څنګه چې چهارداره کې دوه نفره شهیدان کړو او په دشتاسي کې دوه نفره او په خپل هغه کې یو نفر نو په دې اساس باندې د دې قیام د دولت په څنګ کې ده او دولت مستمیل ده چې باید یا په نایرادي ماتیزتي باندې تشکیل ورته ورکړي په ولسوالیو کې او یا په پولیسو کې پولیس چم دی کولای شي چې د دې زمان چا و د شرایط اورونه یا خپل خپلوان چې تنظیم کو مثلا چې علاقه د اختاش ولسوالۍ د خانابات شي په باب لري چې ځان په شپته اته نفر پولیس اضافه شي دا د لکان دی دغه منته کې نو جاس کې حالت په خپل امنیت تامین ده دا چې په ګوښته کې دا چې په امام صاحب کې د ولسوالۍ په کار دی ضرورت دی چې دا اړینوري اضافه شي نو پروګرام ته لرو چې د چوکات کې ما دولتي کې باید تنظیم کو او غیر لغنه ته واقعا نه خبره شي پاینده کې دا مشکلات ایجاد وي
د کندز ولی شغل انجنیر محمد عمر ډیر مننه چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیستله او د اوریدونکو پښتنې مو ځواب کړلې
تشکر سلام
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 5 عصر است. سید سمیع عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا